بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې اساس مور سلامونه او نیکی هیلی ومنی، ایزانو نن د سه‌شنبه ورځ د 1400 هجری شمسی کال د مرغوم یا د جدید میاشتې 28 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده، چې د جمادی الثانی د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسغر عبدی ساسو درنو حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د ایران او چین ترمنځ د 15 کلنې موافقې په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د افغانستان د سرحداتو د امنیت او په دغه هیواد کې د ترهګر د فعالیت په هکله د تاجکستان او قزاقستان د ادعاو په اړه د سیاسي چارو له کارپوه سید رحمان سالار سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د خبرونې په دوام کې به د افغانستان او د پاکستان ورځپاڼې ته یو لنډه شان کتنه وکړو، او په پای کې به هم کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې یو خبرونې ته غوږ سئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی: روسیې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر، افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د مشر سفر، په پاکستان کې په اهلي تشیع وګړو باندې تروریستي برید، او په هندوستان کې د چین په پولو باندې د S-400 توغندیز سیستم ځای پر ځای کېده. تفصیلي خبرونه: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر به سبا روسیه ته ولاړ سي، او هلته به د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې اترې وکړي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د روسیې سفیر وویل سیمه ایز او اقتصادي مسلې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د خبرو اترو محور وي. په تهران کې د روسیې سفیر لوان جاګاریان مسکو ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر ته په اشاره سره وویل د دواړو هیوادونو ولسمشران به د زیاتو مسلو په هکله خبرې اترې وکړي، خو تر ټولو مهمې سیمه ایز او اقتصادي موضوعګانې دي. هغه هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرې اترې به په مختلفو ډګرونو کې د همکاریو د پراخېدو سبب وګرځي. دغه روسي ډیپلومات دې ته په اشاره سره چې مسکو له تهران سره د اړیکو د جوړولو لپاره پوره چمتووالی لري وویل زه د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو ډګرونو په تیره بیا په اقتصادي برخه کې د اړیکو په راتلونکي خوشبین یم. د ایران د اسلامي جمهوریت په مشهد ښار کې د غزې د ورځې په مناسبت د شهید سردار سلیمانی او د فلسطین د مقاومت غونډه ترسره شوه. دغه غونډه کې چې د رضوي د سپېڅلي حریم د موسسې له لورې ترسره سوه، د ایراني شخصیتونو په اخوا له بېلابېلو هیوادونو څخه بهرني شخصیتونه هم ګډون درلودل. لیلا مضبوطي، لبنانۍ لیکوال، یې په یاده غونډه کې وویل سردار شهید سلیمانی د مقاومت د محور په پیاوړتیا کې اساسي رول درلودی. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د مشر په توګه د هغه تر ټاکل کېدو وروسته په لږه موده کې لبنان د اسرائیلو له نیواکه خوشې سو. مضبوطي زیاته کړه مقاومت به د سردار سلیمانی لارې ته دوام ورکړي. که څه هم ځینې عرب هیوادونه له سیونیستي رژیم سره اړیکې ټینګې کړي، بیا به هم د مقاومت ځواکونه د سیونیستي رژیم د اشغال په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. فرانسوي ډایرکټر کریستین گیوم هم وویل لکه څرنګه چې ارواښاد امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامي هیوادونو د ویشتیا سبب سو. شهید سردار سلیمانی هم په اسلامي هیوادونو کې د مقاومت د پیاوړي کېدو سبب وګرځېدی. امریکایی لیکوال او مدنی فعال جان جیمز د داعش ترهګریزو فعالیتونو ته په اشاره سره وویل که په عراق او سوریه کې شهید سردار سلیمانی رول نه وای لوبولی، د مسلمانان به له عام وژنې سره مخامخ سوی وای او د داعش په مټ به مسلمانانو کې د هولوکاست پیښه رامنځته سوی وای. هغه زیاته کړه شهید سردار سلیمانی څوارخیزه شخصیت درلوده، په داسې حال کې چې متفکر، اتل او د پلان په جوړولو کې ماهر و، خو ډیر نجیب، خاکساره او زړور کس و. د ایران اسلامي جمهوریت د رومانیې له هیواد سره د یوې موافقې په لاسلیک کولو سره د ګازو په زمینه کې انجینرینګ او تخنیکي خدمات وړاندې کوي او اروپا ته د تخنیکي خدماتو د صادرونکو هیوادونو په لیکه کې راځي. د لومړي ځل لپاره د ایران اسلامي جمهوریت د ګاز د پایپ لاینونو، پمپونو او ګازي زیرمو په جوړولو کې د انجینرینګ خدماتو په وړاندې کولو سره به له رومانیې سره همکاری وکړي. دغه قرارداد د ایران اسلامي جمهوریت د ګازو د انجینرینګ د شرکت مشر رضا نوشادی او د رومانیې د ګازو شرکت ګاز ویست په نامه سره له مشر میهای تناسکو سره لاسلیک سوی دی. د ایران د ګازو د انجینرینګ د شرکت د مشر په وینا له دغه قرارداد څخه هدف په رومانیا کې د ګازو د پایپ لاینونو، بټیو او چڼک ځایونو په زمینه کې پانګه اچونه ده. ایران د زرګونو کیلومتره ګازي پایپ لاینونو سره په یاده زمینو کې له ماهرو هیوادونو څخه بلل کیږي او د ګازي پروژو کابو ټولې پرزې او سازو سامانونه په هیواد کې دننه تولیدوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موعید یوسف په مشرۍ یو لوړ پورې پاکستاني پلاوی ژر تر ژره افغانستان ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هیواد د ملي امنیت سلاحکار به افغانستان ته په یوه دوه ورځنۍ سفر لاړ سي او په دې هیواد کې به د طالبان د حکومت له مسؤلینو سره د ډیورنډ پر کرښې او نورو مسایلو خبرې اترې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په دې سفر کې به د پاکستان د کابینې یو شمېر نور غړي هم شامل وي، خو دا چې پر نورو کومو مسایلو به خبرې وسي ډېر جزئیات نه دی ورکړل سوی. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه شخړې رامنځته سوي او د طالبانو سرحدي ځواکونو په ځینو برخو کې د پاکستان له لورې غځېدلي اغزن تار ورټول کړی دی. ایزانو د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستان له لورې د توغندیزو بریدونو په هکله زموږ د خبریال راپور ته غوښتي.
پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ اړوند سیمې په توغندي ویشتلې دي. عیني شاهدان وایي چې تېره شپه پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ د پولې له پورې غاړې څخه د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر سیمې په توغندي ویشتلې دي. شاهدان وایي چې په دې توغندیزو بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د شاهدانو په وینا چې طالبانو هم په متقابل برید کې څو د توپونو ډزې د ډیورنډ پولې پورې غاړه سیمو ته کړې دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د کونړ ولایتي ادارې هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. پر کونړ د پاکستاني پوځیانو دا تازه توغندیز برید داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن سه شنبه د پاکستان د ملي امنیت شورا مشاور موعید یوسف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د طالبانو د موقت حکومت له مشرتابه سره د ډیورنډ پر پوله د اغزن تار پر سر د رامنځته شوو مسایلو او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو مهمو موضوعاتو پر سر چې ویل کیږي د طالبانو او پاکستان اړیکې څه ناڅه زیانمنې کړي دي کابل ته سفر وکړي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان په بادغیس ولایت کې د زلزلې له کبله 22 تنه مړه سوي او زیات شمېر کورونه وران سوي دي. په بادغیس کې د طالبان د فرهنګي چارو د مسؤول باز محمد سروري په وینا یوازې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ په بادروک کله کې 15 تنه مړه سوي دي. د هرات په ولایت کې هم 12 نفر د زلزلې د عمل خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د دې راپور له مخې د مرګ ژوبلو پاک لا هم کره معلومات نشته او کېدای شي د مړو او د زخمیانو شمېر نورم زیات سي. یا د زلزلې کې لا تاسو وضعیت کورونه هم وران سوي دي. تیر ورځ د مفشین په 2 بجو باندې د هرات او د بادغیس په ولایتونو کې د 15.6 درجو په شدت سره زلزله وشوه. د طالبان حکومت د یوې بیانیې په صادرولو سره د قربانیانو سره د غمشرکۍ ترڅنګ له نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې په یادو ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د پاکستان په شمال لویدیس کې د ډیره اسماعیل خان شار په څنډو کې څو تنه اهلي تشیع د ناپیژنده وسلوال له لورې په نښه سوي دي. د نل راپور سره سم د دې برید ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وې. په پاکستان کې د مجلس وحدت مسلمین ګوند مرستیال سید احمد اقبال رضوي د ډیره اسماعیل خان شار کې د اهلي تشیع شاریزو د ټرر د پیښې په غندلو سره د خیبر پختونخوا په ایالت کې د تکفیري عناصرو د فعالیتونو د زیاتېدو په هکله خبرداری ورکړ. پاکستان کابو 200 میلیونه نفوس لري چې له 25 سلنه زیات اهل تشیع دي. په افغانستان کې زلزله هندوستان به تر راتلونکي څو میاشتو پورې چین سره په پوله کې د اسلور سو روسي توغندي سیستمونه ځای پر ځای کړي. د دې راپور سره سم د رومان میلادي کال تر پایه پورې به هندوستان د هوایی دفاع 15 پرمختللي روسي توغندي سیستمونه ترلاسه کړي چې لومړنی سیستم به د اپریل په میاشت کې د چین سره په ګډه پوله کې فعال سي. په 2000 میلادي کال کې د لداخ په سرحدي سیمه کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي اختلافاتو د امله سختې نښتې وسوې. هندوستان په 2013 میلادي کال کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت روسیې سره د 1400 توغندیزو سیسټمونو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړی و. په فلسطین کې د اردن په لویدیځه غاړه کې د سیونیستي وحشي ځواکونو په برید کې لسګونو فلسطیني وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فلسطین د سره میاشتې کمیټې اعلان وکړ چې سیونیستي پوځیانو تېره شپه د نابلس په شمال کې د برقي په ښارګوټي باندې په برید کې له عامو فلسطیني وګړو سره نښته کړې او له 40 تنه زیات فلسطیني وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. فلسطیني شاریزو د مظاهرې په ترسره کولو د برقي له ښاره د سیونیستي ځواکونو د وتلو غوښتونکي سوي، خو سیونیستي ځواکونو د اوښکو بهونکو ګاز او پلاستیکي ګولیو په کارولو د فلسطیني وګړو په ځپلو لاس پورې کړی دی. همدارنګه د نابلس په جنوب کې د بیټا په ښار کې هم د سیونیستانو په برید کې 8 تنه فلسطیني وګړي ژوبل سوي دي. سیونیستي ځواکونو په فلسطین کې په کلیو او کورونو باندې په برید کولو سره یهودیانو ته د ښارګوټو د جوړولو په موخه د فلسطینیانو ځمکې لاندې کوي او د هغوی کورونه ورانوي. په الوتکو د 15 نسل انټرنیټ د ناوړه اثراتو په اړه امریکایي شرکتونه خبرداری ورکړې. د امریکا د هوایي شرکتونو مشران په الوتکو باندې د 15 نسل انټرنیټ یا 5G د ناوړه اثراتو او د یوه هوایي ناورین د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکوي. د الجزیرې له راپور سره سم په امریکا کې د امریکن ایرلاینز، دلتا ایرلاینز، یونایټیډ ایرلاینز او ساوت ویست ایرلاینز هوایي شرکتونه ویلي چې په امریکا کې د 15 نسل انټرنیټ یا 5G د پروژې په پلي کېدو سره به اکثره مسافر وړونکي او باري الوتکې له کاره ولویږي. د امریکا د هوایي لیکو فدرال اداره ویلي چې د 15 نسل انټرنیټ څپې به د الوتکو په اساس اوزارونو لکه د ارتفاع د سنجولو او د الوتکو د ناستې په سیسټمونو ناوړه اثرات پرې باسي. یاد هوایي شرکتونه له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د هوایي میدانونو په چارچاپېر د 15 نسل انټرنیټ د انتن د لګولو مخنیوی وکړي، ځکه چې په دې کار سره به د الوتکو په راډیویي سیسټمونو کې د ګډوډیو مخه ونیول سي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ایزانو د پروگرام په دوه شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې د ایران او د چین ترمنځ د اوږدمهالې موافقې په هکله برابره سوې. نو زموږ سره مله پاتې سئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چین ته د خپلې تیرې اونۍ د سفر په پای کې د تهران او بیجینګ ترمنځ د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو همکاریو د سند د پلي کېدو په زمینه کې د موافقې خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني د دې موافقې د اهمیت په بیانولو کې ولیکل، په داسې حال کې چې چین د نړۍ دوهم ستر اقتصاد بلل کېږي، د ایران او د چین ترمنځ د 15 کلنې ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پلي کېده، هغه هم په داسې شرایطو کې چې امریکا هڅه کوي د یو اړخیز پالنې او زیات فشار په وسیله له دنیا سره د ایران اقتصادي تعاملات او غوڅ کړي د تهران لپاره یو ستره ستراتیژیکه بریا بلل کیږي. اوږدمهاله همکاری د اقتصادي لیدلورو له مخې د سوداګرۍ او اقتصادي تعاملاتو په اخوا مختلفو ډګرونو کې د همکاریو لپاره زمینه برابروي او په سیاسي اړیکو کې تعادل راولي. په دومره لوړ سوي اړیکې له ستراتیژیکو اهدافو برخمن دي چې په نورو زمینو کې د همکاریو تر څنګ د شانګهای د تړون په څیر په امنیتي ډګر کې هم د یو بل د ګټو تضمینونکی کیدای سي. له دې نظره د ایران او چین 15 کلنه موافقه د آسیایي ځانګړنو په محوریت سره د څو اړخیزو همکاریو دوام دی. لکه څرنګه چې تر دې مخکې د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې د شانګهای په تړون کې غړیتوب د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په حضور کې د مشرانو له لورې تایید سو، دغه ستراتیژیک غړیتوب هم د ګاونډیتوب او هم د آسیا محور سیاستونو په لړ کې په څو اړخیزو همکاریو ډیر زیات اثر درلودلی سي او ایران کولی سي له دې موقعیت څخه د اقتصادي او سیاسي همکاریو لپاره کار واخلي. دې ته په کتو سره چې چین هم د شانګهای د تړون یو تر ټولو مهم غړی دی، په دې زمینه کې د ورېښم د لارې اقتصادي پروژې ته اشاره کولی سو چې د متقابلو سوداګریزو ګټو علاوه له جیو پولیټیک اړخونو څخه هم برخمن دی. نن سبا د اقتصادي اتحادیو او سیمه ییزو ملګرتیاو په زمینه کې د چین رول مضبوط سوی دی او د دې هیواد اقتصادي نرم ځواک د امریکې لپاره په یوه کابوس یا خپسکه بدله سوې ده. د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله سید علي خامنئی د 2015 میلادي کال په فبروري میاشت کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په لیدنه کې له نورو هیوادونو سره د امریکې او د ځینو هیوادونو غیر صادقانه همکاری او سلطه غواړي سیاستونو ته په اشاره سره تاکید وکړ. دغه حالت سبب سوی چې خپلواکي وادونه له یو بل سره د زیاتو همکاریو په لټه کې سي. د ایران او د چین ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو لپاره 15 کلنه موافقه هم په دغه چوکاټ کې ترسره سوې ده چې د دواړو لورو په جدي تعقیبونو سره عملیاتي بڼه غوره کولی سي. د چین ولسمشر هم په یاده لیده کاته کې د ایران جغرافیایي، انساني او انرژیو ډګر کې د ایران وړتیاو او ځانګړنو ته په اشاره سره وویل د چین او د ایران اقتصاد د یو بل بشپړه کوونکی دی او په دې سفر کې د 15 کلنو ستراتیژیکو همکاریو لپاره موافقې ته ورسېده او د ستراتیژیکو ملګرو په کچه فرهنګي، روزنیز، ټکنالوژیکل، پوځي او امنیتي ډګرونو کې د همکاریو پراختیا ته چمتووالی لرو. دغو ځانګړنو ته په اشاره سره ویلی سو د چین او ایران د اوږدمهاله ملګرتیا د سند د پلي کېدو د بهیر پیلېدا دوه ځانګړي پیغامونه لري. لومړی دا چې د ایران د اقتصادي او د سیاسي اړیکو لمنه ډیره پراخه ده او امریکا په خپل خیال سره نسی کولای ایران له تنګ سیا او محاصرې سره مخامخ کړي. د دې موافقې دوهم پیغام د ایران په 13 دولت کې په فعاله سیمه ییزه ډیپلوماسۍ تاکید دی چې د متقابلو ګټو او احترام په چوکاټ کې له خپلواکو هیوادونو سره پلي کیږي. د ایران او چین ترمنځ داسې یو اوږدمهاله ملګرتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو ګټو تمنونکی دی. داسې دوه هیوادونه چې د آسیا پیسیفیک په سیمه کې له لرغوني تمدن او تاریخ څخه برخمن دي. د سیاسي تفسیر پای. اوس په د افغانستان د سرحداتو د امنیت او په دغه هیواد کې د ترهګرو د فعالیت په هکله د تاجکستان او قزاقستان د ادعاو په اړه د سیاسي چارو له کارپوه سید رحمان سالار سره زموږ د همکار مرکه واورئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او د سیمې د مسایلو کار پیژندی ښاغلی سید رحمان سالار، په دا وروستیو کې د قزاقستان او تاجکستان مقاماتو داسې ادعاګانې وکړې چې ګنې په قزاقستان کې په وروستیو پیښو کې له افغانستان ورغلو ځینو ورانکارو لاس درلود، یا دا چې د تاجکستان مقامات وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ورپکو اډې شته دي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د طالبانو موقته حکومت بیا بیا نړیوالو په تیره بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به د هیڅ هیواد په خلاف استعمال نشي او اجازه نه ورکوي چې په دغه هیواد کې بیا اورپکی وپالل شي او د نورو هیوادونو لپاره خطر جوړ کړي. تاسو په ټول کې دغه د آگانو او په افغانستان کې د امنیت مسلې ته په کومه سترګه ګوره؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو عزتمنو کارکونکو او عزتمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه درناوی نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وي. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې د تاجکستان ولسمشر او ځینې نورو هیوادونو د افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه تبصرې کړي دي، باید ووایم چې یو د خلکو یا د ګاونډیو هیوادونو یا د نړۍ د هیوادونو د زبر ځواکونو توطیې او نظریات دي، افواهات دي چې خپروي، او یو هم عیني واقعیت او حقیقت دی د افغانستان د وضعیت په اړه باندې. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې اوس په ځانګړې توګه امنیتي وضعیت ډیر ښه دی، یا بلکې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره د پرتلنې وړ نه دی په امنیتي لحاظ باندې، بلکې د نړۍ د لوی لوی هیوادونو په ځانګړې توګه که موږ اشاره وکړو خپل امریکا چې دلته په افغانستان کې دغسې افواهاتو ته د زمینې برابرولو یا د خپل اشغال او د بیا مداخلې دپاره د نورو لارو نه د نورو لارو پیدا کولو په لټه کې ده، دغه د افغانستان عیني واقعیت امنیتي لحاظه چې دی بلکې تر امریکا هم غوره او ښه شوی دی. تاسو وینئ چې په امریکا کې تقریبا هر ورځ په بیلابیلو پیښو کې په ډزو سره او یا په سړو وسلو سره خلک وژل کېږي، بریدونه کېږي، وحشتونه کېږي. همالا نیکه مرغه په افغانستان کې اوس وضعیت ډېر ښه شوی دی. داسې ځای ځای پیښې به خامخا په هر هیواد کې وي، خو په مجموع کې موږ ویلی شو چې په افغانستان کې اوس د مرګونو او د هغه ډله ییزو وژنو چې په هره ورځ به په سلګونه کسان وژل کېدل اوس د هغې مخه نیول شوې ده، هغه جګړه له نیکه مرغه ختمه شوې ده. اوس په افغانستان کې په ټولو سیمو باندې مرکزی حکومت حاکمیت لري او هیڅ ډول د اندېښنې خبره شتون نه لري. دا چې د تاجکستان یا نورو هیوادونو مشران غواړي چې د نړۍ د ځینو سترو قدرتونو نه په یو نامه او بل نامه د ځان لپاره پروژې واخلي، پیدا یې کړي، توجیهات جوړ کړي، دا د هغوی خپل کار دی او دوی طبیعي ده چې غواړي د افغانستان وضعیت ناامنه وښیي. په دې سره دوی د روسیې یا ځینو نورو هیوادونو نه د دغه تهدیداتو په مقابل کې چې ګواکې دوی دغه تهدیدات کولی شي مخه یې ونیسي، ځکه چې په افغانستان سره دوی پوله لري. نو دوی په یو ډول زما په نظر غواړي چې د دغو هیوادونو نه د ځان لپاره یوه پروژه واخلي او پیسې ترې واخلي، تر څو داسې وښیي د افغانستان وضعیت چې که تاجکستان یا بل کوم هیواد چې د افغانستان سره ګاونډیان دي د مرکزی آسیا هیوادونه، دوی که ونشي کړلی د دغه تهدیداتو چې دوی تهدیدات ورته وایي مخه ونیسي، نو دا به په راتلونکي کې د روسیې یا ځینو نورو هیوادونو دپاره ګواکې ګواښ واوسي، تهدید به پیدا شي. دا د دوی یو ډول توجیهات دي چې غواړي د هغو خپلو مادي امتیازاتو او نورو امتیازاتو ترلاسه کولو څخه چې غواړي د روسیې او نورو هیوادونو ترلاسه کړي دغسې اقدامات او څرګندونې کوي، چې دا زما په نظر هیڅ حقیقت نه لري. نه تاجکستان په دومره ځواک همن هیواد دی، نه دومره لوی هیواد دی چې دوی وکولی شي په افغانستان کې یا د مداخلې یا د افغانستان ته د ستونزو پیدا کولو په برخه کې دوی کوم رول ولرلی شي. تاسو ته معلومه ده تاجکستان خپله یو وړوکی هیواد دی، شاوخوا شپږ میلیونه وګړي لري، چې دا دومره لوی شمیر هم نه دی چې دوی د افغانستان لپاره وکولی شي ستونزې جوړې کړي. او دغه توجیهات یې نړیوالو ته معلومیږي او موږ تاسو هر چا ته دا معلومیږي چې دوی دغه سي سرګندونه د کوم مخه د پاره کوي؟
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parsday.com/ps.
روتسپانو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنه عزیزانو. د خبرونې په دې ژبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لا معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او که وخت نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
رانو قدر منو اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه را اخلو چې نن یې د نورو ورسپانو په څیر په خپل اړومبي مخ د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابوظبی باندې د انصار الله غورځنګ د توغندوی او ډرون حملو او عملیاتو په اړه خبر خور کړی او لیکي. په اماراتو باندې د یمن د انصار الله غورځنګ بې مخینی عملیات په 15 بالستیک او کروز توغندیو او کابو شلو ډرونز الوتکو سره په بریالیتوب سره ترسره شوی دی. خبری سرچینو د متحده عرب اماراتو د ابوظبی په المصفح سیمه کې د تیلو درې ټانکرونو کې د چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي چې د ابوظبی په منځ کې د بالستیک توغندیو زورورې چاودنې هم اوریدل شوې دي چې د ابوظبی پولیسو هم د دغو چاودنو په تاییدولو سره ویلي. لومبنۍ حمله د اډنوک شرکت د تیلو لسترو ټینکرونو سره نږدې په المصفح سیمه کې شوې، او همداراز دویمه حمله هم د ابوظبی د نړیوال هوایي ډګر په دویمې سیمې باندې وشوه. له دې سره په یو وخت د یمن ځینو سرچینو د دغه هیواد د پوځ او انصار الله ولسی غورځنګ د مسؤلانو له قوله ویلي دي د پوځ او مبارز ولسی غورځنګ توغندي او ډرونز یونټونو په متحده عرب اماراتو په منځ کې په شلو بې پیلټ الوتکو او لسو بالستیک توغندیو سره ځینې صنعتي او پوځي مرکزونه په نښه کړي او ډېر زیات تاوانونه یې اړولي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د چین د سی جی ټی این خبری چینل سره په مرکه کې ویلي دي ایران د ویانا د خبرو اترو په ناسته کې وخت نه ضایع کوي. همداراز څرګنده کړې ده چې روسیه او چین د ایران د جوړ شوي پروګرام څخه ملاتړ کوي، خو لویدیځ او په خاصه توګه امریکا کومه نوې طرحه نه ده وړاندې کړې. او د اطلاعات او ورځپاڼې بل خبر دا چې په عراق کې د پارلماني ګډ فریکشن د رامنځته کولو لپاره د صدر بهیر او شیعه ګوندونو ترمنځ موافقه شوې ده. د عراق د غمله چوکاټ ائتلاف په کمیټې کې یوې سرچینې وویل د دغه ائتلاف او صدر بهیر ترمنځ موافقه شوې چې د عراق د صدر اعظمې لپاره یوه کمیټه جوړه شي څو یو مشترک کاندید معرفي کړي. دغه سرچینې ټینګار کړی چې د صدر بهیر مشرانو د لومړی وزارت لپاره د محمد توفیق علاوی د کاندیدا مخالفت نه دی کړی، او د کاندیدانو په لیست کې اوسنی لومړی وزیر مصطفی الکاظمی نوم هم شامل دی. هغه وویل د عراق د الفتح ائتلاف مشر هادی العامری مبتدا صدر ته محمد توفیق علاوی وړاندیز کړی، او د غغمل چوکاټ ائتلاف مشران هم د العامری له دغه وړاندې سره مخالف نه دي.
عزیزانو دا هم کیهان ورځپانه ده چې په خپل نننی ګڼې کې د انصار الله د غورځنګ د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. کیهان ورځپانه لیکي چې ابوظبي د یمن د بې پیلوټو الوتکو د درنو ګزارونو لاندې انصار الله اماراتو ته سزا ورکړه. تر عنوان لاندې داسې لیکي، د یمن د پوځ ویاندوی یحیی سری په خپلو یو لړ څرګندونو کې وویل، د یمن د پوځ او ولسي مبارزه کمیټو د ډرونز او توغندوي یونټ د یمن د طوفان نومې عملیاتو کې د متحده عربي اماراتو د دوبۍ او ابوظبي هوایي ډګرونو په المصفه سیمه کې د تیلو چانځای او یو شمیر نور حساس او مهم پوځي تاسیسات په شیش. د یمن د پوځ ویاندوی وویل، دغه عملیات په 15 بالستیک او کروس توغندیو او کاپو شلو ډرونز الوتکو سره په بریالیتوب سره ترسره شوي دي. هغه وویل په متحده عربي اماراتو کې ډیره بهرنیو شاریزو بهرنیو شرکتونو او اماراتي شاریزو ته خبرداری ورکوو څو د خپل ژوند د ساتلو په خاطر دې له حساسو مرکزونو او تاسیساتو لیرې واوسي. د یمن د پوځ ویاندوی زیاته کړې، اعلان کوو چې په یمن باندې تر یو متحده اماراتو بیا دوام ورکړو. د یمن د پوځ ویاندوی زیاته کړې ده چې موږ اعلان کوو که په یمن باندې تیریو ته متحده عربي اماراتو بیا دوام ورکړي، نو باید یاد دی وساتي چې دغه هیواد به هم په امن کې پاتې نشي. کیهان ورځپانه همداراز په خپل نننۍ ګڼې کې د ډاکټر علي اکبر ولایتي د کیهان ورځپانې سره د مرکې یوه برخه چاپ کړې چې ویلي، له روسیې سره اړیکې دوه اړخیزه او د متقابل احترام او اقتدار په اساس دی. بل دا چې وایي یوازې 4% امریکاییان اعتقاد لري چې د دوی هیواد حالات ښه دي. په عراق د عراق په بصری ولایت کې د امریکا پر پوځي موټر باندې د ناپیژاندو کسانو بریدونه، په ترکیه کې سیاسي زلزله، د حاکم ګوند 1972 غړي استعفا ورکړه.
او شو د کابل چاپ ورځپاڼو ته په سر کې مسیر ورځپاڼه راخلو چې لیکلی دی، د ملګرو ملتو کارپوهان وایي نړۍ باید له افغانستان سره تعامل ته دوام ورکړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ادارې کارپوهانو په خپل رپورټ کې ویلي چې نړۍ باید د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي او دوی د بشري حقوقو خیال ساتلو ته وهڅوي. سرچینه وایي چې همدا اوس په افغانستان کې هم له اقتصادي پلوه او هم له بشري پلوه حالات خراب دي او د وضعیت کنټرول د نړیوالو نیغ په نیغه تعامل ته اړتیا لري. په رپورټ کې راځي چې له نوي حکومت سره باید پر بشري حقونو، د میرمنو پر حقوقو، د نجونو پر زده کړو او نورو مواردو اوږده بحثونه وشي. دغه کارپوهان له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو دوام هم مهم بولي او په وینا یې که تعامل رامنځته نشي نو د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. مسیر لیکلی چې له بلې خوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې سختو ورختونو د مرستې رسونې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې سخت ژمي، ورختونو او د اړینو امکاناتو نشتون د افغانستان زیاتره ولایتونو ته د مرستې رسونې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. سرچینه وایي چې همدا اوس د ګڼو ولایتونو په تیره بیا د لرو پرتو ولسوالیو لارې د واورو د ورخت له امله بندې شوي دي او دوی د مرستو په رسونه کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي ښایي د روان وضعیت له امله شاوخوا 90% افغانان متاثره شي او د ژمي تر پایه لا ډیر خلک بشري مرستو ته اړ شي.
دا هم اشتصاب به ورسپانه ده چی لیکی در روغتیای نړیوال سازمان په یو راپور کې وایي چې افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی او روغتیایي سیستم جدي ملاتړ ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې دوشنبه د مرغومي پاتې ویشتمه خپور شوی راغلی چې د ملګرو ملتو د بیړني غبرګون مرکز صندوق د 2018 له نومبره د 2022 تر جنوري پورې د افغانستان یو دېرش ولایتونو کې له 2019 روغتیایي مرکزونو سره د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
تهران رادیو خوګو اوریدونکو په همدې سره ورسپانو ته د غتنې برخه پای ته رسید. نو تاسو له حضور اجازه غواړو.
خات او آباد اوسئ.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.parsaday.com/ps از موږ د پانی درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه از موږ سره شریک کړئ.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران د پښتو خپرونې خواږه مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
کتابونه د علم باغونو نومې لړۍ لنن دې لسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو ملګرو، مقدسو ځایونو ته تلل معمولا له څو ځانګړنو سره یو ځای دي. په دغو ځایونو کې د شتون لپاره خاص آداب، جذبه او اغیز شیندونکې معماري او د مقدسو متنونو لوستل او الهي کلام ته توجه په زیاتره دینونو په تېره بیا په توحیدي دینونو کې د مقدس کتاب مطالعه لا ډیر لوړ شان او مرتبه څخه برخمنه ده. او آسمانی کتابونو مطالعه او حتی په لوستو او لیکنو کې له هنر څخه استفاده ته دغه دینونو پیروکار توجه کوي. نو په څو مطلبونو کې د آسمانی او مقدسو کتابونو او د انسان له ژوند سره د ارتباط په باب در سره غږیږو. د دین او عبادت مقوله د انسان د حیات له هماغه پیله موجوده ده او تر ننه پورې د بشري تاریخ په اوږدو کې له پیغمبرانو او دیندارو سره په مختلفو پړاوونو کې د تاغوتانو له سختو مخالفتونو او مبارزو سره سره دین د هماغه پیاوړي او سترې ونې په شان په خپل ځای باقی پاتې دی او د انسان په ژوند کې اغیز شیندونکي او ټاکونکي رول یې درلودلی دی. د څیړاندو د یوې ډلې له نظره دین له فکري نظامونو یعنی د عقایدو او معارفو سره په متناسب او د غږملو حقایقو ټولګه ارزښتمنو نظامونو یعنی د قوانینو او احکامو نظام او د روزونکو نظامونو یعنی د اخلاقي او ټولنیزو دستوراتو ټولګه ده چې متعال خدای لخوا د الهي کمال او ود په لار کې د انسانانو لپاره را لېږل شوی دی. یا دا چې ویل کېږي دین د پروردګار لخوا د هغو عقایدو او قوانینو ټولګه ده چې هم د انسان فکري اصول په نظر کې لري او هم د هغه د ژوند اخلاق او احتراماتو ته پوښښ ورکوي.
د ټولن پیژاندو او اروا پیژاندو او د ټولنیزو او سیاسي مسلو د کار پیژاندو او شناندو او د عمومي متفکرانو په اعتراف دین د انسان په ټولنیز او وګړنیز ژوند کې رغنده رول لري. او دوی چې د اوسمهاله نړیوالو مسلو په شننه کې د دین له روله غفلت کوي یو استرا تیروتنه کوي. د دینونو مقدس کتابونه د هر دین اصلي تعلیمات لري، داسې تعلیمات چې د هر دین مانوي حقیقت بیانوي او له الهي ذات سره د ارتباط اساس په هغه دین کې د ډلهییز هویت پیاوړتیا، د عرفاني تجربو انعکاس او د مانوي اعمالو بیانول دي. د دنیا تقریبا درس الهي او حتی غیر الهي مکتبونه د خپلو پیروکارو د لارښوون لپاره متن نلری.
دوستانو، الهی دینونه هغه تر ټولو مهم مقولې دي چې انسان نن سبا ورسره په جدي کارچار سره د خپلو ټولنیزو او وګړنیزو ټپونو د درملنې لپاره په یوې لارې چارې موندلې پسې شوي او د دوی تعلیماتو ته په بیا کتنې او فکر سره توجه شوې ده. د دغو دینونو په آسماني کتابونو کې دغه غوره تعلیمات غونډ شوي چې د یوې مهمې مطالعاتي سرچینې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. له آسماني کتابونو سره د پیژندګلوۍ لپاره په پیل کې غوره دا پوهه شو چې دغه کتابونه څومره دي او د دوی مضمونونه څه دي. متعال خدای هغه احکام او فرمانونه چې هر پیغمبر یې در رسولو مامور کړی د یوه کتاب په چوکاټ کې، چې البته هر یو کتاب و د وخت ضرورت په اساس سوکه سوکه یا په یو هیر نازل کېد، پیغمبرانو ته وحی کړل. د څلورو کتابونو او یو شمیر صحیفو نمونه په ډاګه په قرآن کریم کې راغلی دي چې پر دوی ایمان درلودل د هر مسلمان یو واجب کار دی. په دغو څلورو کتابونو کې زبور چې متعال خدای پر حضرت داود علیه السلام نازل کړی، زبور په لغت کې د کتاب په معنا دی. دوهم تورات چې پر حضرت موسی علیه السلام نازل شوی او عبرانی ټیکی او د تعلیم او تربیت په معنا دی. دریم انجیل هغه کتاب دی چې متعال خدای پر حضرت عیسی علیه السلام نازل کړی او د انجیل یو یونانی لغت دی او د بشارت او زیری په معنا دی. قرآن د هغه کتاب نامه ده چې متعال خدای دا په تر ټولو وروستي پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړی دی. د غلوی او عظیم کتاب پر نورو درستو آسمانی کتابونو لوړ مقام او شرافت او فضیلت لري چې خدای تعالی تر قیامت پورې له هر ډول تحریف بدلون څخه د حفاظت او ساتنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د قرآن کریم لپاره تر ټولو روښانه او مناسبه معنا د تلاوت کولو معنا ده.
ایزانو په قرآن کریم کې داسې آیتونه دي چې په یو شمیر نبیانو باندې د صحیفو د نازلی دا خودنه کوي. د هغو صحیفو د شمیر په باب او دا چې په کوم یوه پیغمبر صحیفه نازله شوې ده، په علماو کې په دې اړه اختلاف موجود دی. خو په ټول کې په دې باب په علماو کې درې نظریې مشهورې دي چې وایي سل صحیفې نازلې شوې دي چې شپیته صحیفې په حضرت شیس علیه السلام، دیرش صحیفې په حضرت ابراهیم علیہ السلام او لس صحیفه هم د تورات لا نازل د مخ کې په حضرت موسی علیہ السلام نازل شوې دي. د هما نظریاوی چې سل صحیفه نازل شوې دي چې په هغه کې 50 په حضرت شیس علیہ السلام، دیرش صحیفه په حضرت ادریس علیہ السلام او شل نور صحیفه هم په حضرت ابراهیم او حضرت موسی علیہ السلام نازل شوې دي. په درمی نظریه کې هم ویل شوې دي چې ټولې یو سلو لس صحیفه نازلې شوې دي چې په هغو کې 50 په حضرت شیس علیه السلام، دیرش په حضرت ادریس علیه السلام، شل په حضرت ابراهیم علیه السلام او د لسو نورو صحیفو په باب اختلاف دي چې ځینې وایي په حضرت آدم علیه السلام او ځینې نور وایي په حضرت موسی علیه السلام نازلې شوې دي. خو په محققانه قول کې ویل شو چې له دې پرته چې صحیفه کومو خاصو ته مخصوص وګڼو او مغه ډول چې په قران کریم کې ذکر شوی په دوی اعتقاد ولرو او باور وکړو چې خداوند متعال دغه شان صحیفه نازل کړی دی.
البته د ټولو آسماني کتابونو صحیفو مضمونونه د عقایدو او شپږو ارکانو په اصولو کې مشترک دي. په دغو ارکانو کې پر خدای، ملایکو، کتابونو، پیغمبرانو، قیامت او قضا او قدر باندې ایمان شامل دي. په دغو ټولو کې د شو اخلاقو ترلاسه کولو او له بدو او رذیلو اخلاقو څخه د ډډه کولو لپاره هڅه ترسترګو کیږي. آسمانی کتابونه په علمي احکامو او د فقهي مسایلو په زمینه کې له یو بل سره توپیر لري، ځکه چې په همغه وخت کې د خلکو د اړتیاو، مصلحتونو، استعدادونو په نظر کې په نیولو سره عملی احکام نازلیدل. د آسمانی کتابونو او صحیفو له نازلولو څخه په ځینو الهي حکمتونو کې هم د توعید د عقیدې بیانول او توضیح او د دین د اصولو او ارکانو د هغو ضرورتونو بیانول چې له انساني فطرت سره برابر وي شامل دي، او تعلیم او ارشاد ته څه خاص اړتیا نه لري. البته په خدای د ایمان فطري کېدا سره د دغه ایمان او د الهي صفتونو د پیژندګلوي او د هغو عقایقو کیفیت چې یوازې په فطرت سره درک کېدلی شي تشریح کولو او بیانولو ته اړتیا نه لري، چې آسماني کتابونه له ایمان سره اړوند مسلې او حقایق بیان کوي. توحید ته د درستو پیغمبرانو مشترکه بلنه او د الهي صفتونو معرفي کول پر دغه مطلب یو واضح دلیل دی.
ایزانو یو بل مورد د عقیدتی انحرافات او تیروتنو سمول دی. په یو قوم کې د هر یو پیغمبر په مبعوث کیدا سره د هغه قوم دینی او عقیدتی مسالې په سمې لارې واقع کیدلې، خو لایوې مودې وروسته د هغه پیغمبر لمړینې وروسته خلک د وخت په تیریدا سره په عقیدې کې لا انحراف سره مخامخ کیدل او د شیطانی وسوسو او نفسانی خواهشاتو په ګرداو کې ښکېدل. په دې پړاو کې خداوند متعال په هغو کې یو بل پیغمبر مبعوث کاوه او له پیغمبر سره یو ځای یو کتاب چې په مختلفو عقیدتي او عبادتي اړخونو کې د لوی خدای دستورات او سم عقاید پکې ذکر کیدل نازلول. د خدای لخوا مبعوث شوی پیغمبر د دغه کتاب په وسیله د خلکو عقیدتي انحرافات ختمول او د دوی د حق او حقیقت په لاره هدایتول. په عبادي او عقیدتی مسئلو کې مرجع ته د انسان ضرورت د آسمانی کتاب د نزول یو بل حکمت دی. په خپل امت کې د هر پیغمبر د ژوند پړاو ډیر مختصر او محدود وو، او د یو پیغمبر له وفات وروسته د امت خلکو یو مرجع او سرچینې ته اړتیا درلوده چې په عقیدتي او عبادی مسئلو کې ورته مراجعه وکړي. په همدې دلیل د پیغمبر په غیاب یا غیر موجودګۍ کې د آسمانی کتاب له وجوده د یوې تر ټولو ښې او باوري سرچینې په توګه ورڅخه استفاده کیدلې، او په یو بل وخت او ځای کې په خلکو کې د هغوی جانشین کیدلی شو.
په دې کې دی چې متعال خدای د پیغمبرانو په لیږلو د آسماني کتابونو په نازلولو سره د انسانانو ته د ډیر کرامت او ارزښت ور په برخه کاوه او پر دوی خپل احسان او مهرباني کوله. هیڅ شک او شبهه نه وه هر هغه عقل انسان چې په زړه یې لږ څه هم ایمان وی په خپل وجود کې دا ټکی احساس کوي چې متعال خدای انسان په خپل حال نه دی پریښی، څو د ژوند لاره د دنیا په فتنو او ګډوډو کې کچ کړي، بلکې پر دې سربیره چې په هغه کې یې د شعود او عقل ځواک سیستماتیک کړی دی، د پیغمبرانو په لیږلو، د وحی په نازلولو او د آسماني کتابونو په نزول سره یې پر هغه یعنی پر انسان مهرباني او کرامت ډالۍ کړي دي. په همدې دلیل د آسماني کتابونو نزول یو داسې لوی الهي نعمت دی چې باید منندوی او شکرګزاری یې واوسي. دوستانو د مطلب په ورستیو شیبو کې یو ځل بیا او خپل دغه مطلب د حضرت امام علی علیه السلام د یو قول په نقلولو سره پای ته رسو. امام علی علیه السلام فرمایي: له څلورو لویو آسماني کتابونو څخه مو څلور کلمې وټاکلې، له توراته مو وټاکله چې څوک چې چوپتیا غوره کړي او کمې خبرې کوي نو نجات مومي، له انجیل مو یوه کلمه غوره کړه چې پکې ویل شوي دي څوک چې قناعت او صبر وکړي مړیږي، له زبور مو یوه کلمه اخیستې چې وایي څوک چې له نفسانی انحرافي خواهشاتو سره مخالفت وکړي نو له بلاګانو خوندي پاتې کیږي، او له قرآن مو یوه کلمه را اخیستې چې فرمایي څوک چې په متعال خدای توکل وکړي نو د هغه لپاره خدای کافی دی.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د مازیګرنۍ خپرونه وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.